په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو نن د افغانستان په اړه خپلو کې بحثونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه غونډه کې برخه لري. ریپورټونه وایي چې په پنشیر ولایت کې د مځکې د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 300 کورونه ویجاړ شوي دي. او د پاکستان پولیسو د دغه هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولې. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې مخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزا اجملان ده. هرکلی کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو. خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر په استډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د ناټو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. او د پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولې دي. بشپړه خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر مهال غونډې ته دا خبره هم وکړه چې تر 2024 کال پورې به ناټو او ملاتړ یې د افغان ځواکونو روزنې او مالي مرستې ته ادامه ورکړي. د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ناټو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو او د هغو هیوادونو مشرانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم وکړ. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې لسګونو سختریزې په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د کندوز ځای چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پل مومن او قرلیق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهاره روانې وې. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه دی وایي افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسېدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي دي او له بده مرغه 25 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې 14 کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښو قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. لاریون کوونکو نن د سمنګان او مزار لوی لاره تړلې او سلګونو موټر او مسافر منتظر پاتې دي چې لاره پرانیستل سي. د عبدالسمد په نوم یو لاریون کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جنبش ګوند لوړپوړي غړي نظام الدین قیصاري تر خوش کېدو په خاطر مظاهره کړې ده. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی دي چې لس ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې د زورواکي او قانون ماتونې په تور ونیول سو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولي دي او په دې کار سره یې د دوی انتخاباتي کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي. د دې ګوند یو مشر مشاهد حسین نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې سبا ماښام د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف له لندن لاهور ته راستنیږي او حکومت هڅې کوي چې غړي یې هرکلی ونه کړي.
سبا موږ احتجاج نه کوو. موږ یوازې هوایی ډګر ته ځو او د میا صاحب هرکلی کوو. بس موږ دا هم ویلی دي چې دا هر څه به سوله ییز وي.
په داسې حال کې چې د جولای په 15 انتخابات کېږي محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درغلیو په قضیو کې په 10 کلونو او د دلور مریم نواز په 8 کلونو باندې محکومه کړه. د پنجاب وزیر اعلی حسن عسکری له ډان تلویزیون سره پرون په یوه مرکه کې وویل چې دی د مسلم لیگ نون د غړیو له نیول کېدو نه دی خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ناټو د سرمشریز پر مهال د تر انتقادونو وروسته د دې ائتلاف غړي هوادونو د دفاعي لګښتونو د زیاتولو غوښتنه منلې ده. د نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو متحدانو سره تر نه پلان سوي بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د دې ائتلاف غړیو منلې چې له خپل وخت مخکې به د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% په دفاعي برخه کې مصرفوي. ناټو په 2014 کال کې ویلي وو چې تر 2040 پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر دفاعي برخه مصرفوي. ترامپ زیاته کړه چې ناټو به اضافي 33 میلیارد ډالر د دفاع لپاره ځانګړي کړي. د هغه په وینا تر دې ژمنې وروسته ناټو متحده قوي او بې ستونزو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی دی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته ایران سفیر مهدی اسامی هم ګډون کړی وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چینن په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان سره د دې تړون د مرستو پر دوام ټینګار وشو او د راتلونکو لپاره ژمنې تازه شوې. پر دې سربیره به ملدي خبر کو چې په پنشیر ولایت کې په خنج ولسوالۍ کې د مزکې د خویدو پیخې لسګونو خلکو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او لکتر لګ درې سوه کورونه یې ویجاړ کړي دي. دا به موري چې نن د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نه معلومې نیټې د پاکستان سفارت په مقابل کې اعتراض پایل کړ. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولې دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه ورځ وه. نننۍ ورځ کې ډیر بحثونه پر افغانستان متمرکز وو. دا چې په غونډه کې کومې مسلې څېړل شوې دي، څه پرېکړې شوې دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د بروکسل دغه نننۍ غونډه چې تر ډیره په افغانستان باندې راڅرخېده، په دې کې د افغانستان په تړاو څه خبرې را مخته شوې؟
انصب مننه. ناټو او شریکانو یې نن تر یوې ګډې غونډې وروسته چې په دې غونډه کې د افغانستان چارواکي جمهوري سرچپنې او اجرایي رئیس عبدالله هم وو، پر پاکستان تر دې غونډې وروسته دوی ژغ وکړ چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په تنځایونه له منځه یوسي، د ترهګرو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشته چې ترورستان د پولې پورې غاړه بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د غوڅ متر ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان حد کرای کړی دی. د دې پلان له مخې کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې افغانستان کې د سولې راوستو او تاوتریخوالي کمولو کې به همکاري کوي. او انڅه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان هڅول دی چې د افغانستان د سیاسي روغې جوړې حمایت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې تر غونډې وروسته خبره شوه پر طالبان هم ژغ شوی دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو سره یو ځای شي. او د دې غونډې تر څنګ وروسته بیا د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ خبري غونډې ته خبري وکړې او د وویل چې نړیوال ځواکونه له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې شي. چې کله د په وینا شرایط په افغانستان کې مناسب شول، امنیت راغی، سولې ټینګ شول، نو نړیوال ځواکونه به هم د خاورې پریشتي. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې ناټو د مشرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته دا هم وویل چې تر 2023 کال پورې به ناټو ملاتړې د افغان ځواکونو روزنې او مالی مرستې ته ادامه ورکوي. انسب د دې غونډې ترڅنګ جنې نوري غونډې هم شته. مثلا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اروپا د شورا له رئیس ډونالد تسک سره د خبري وکړي. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري شوې دي او ولسمشر غنی په دې برخه کې پر سیمه ییز همکاري ټینګار کړی دی او ویل چې د سعودي عربستان دریس اوس مثبت شوی دی او دا غونډه لا هم ادامه لري او ټاکل شوی دی چې د بروکسل په وخت باندې د 5 بجو خواته بیا د افغانستان جمهور رئیس له جنو مشرانو سره وګوري یعنی تقریبا نیمه بجه د کابل په وخت انسد.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر، موږ بل تاسو سره بیا په تماس کیو او اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکوو. په ځانګړي توګه دغلته د افغان هیات چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې په بروکسل کې دی، د دوی د لیدنو کتنو په اړه مننه درنه کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال په سیمه کې په تیر خبرونه کې وویل چې ځایي خلکو ورته ویلي څوار لس کسان نادره کړي او ګمان کیږي یا ویره ده چې دوی به په دغه مځکه خویدنه کې مړه شوي. د پیښې په اړه مې له احمد عنایش څخه وپوښتل. هغه وویل
په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو موږ سره خبرې کړې دي. په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه سرولس کسان لادرکه دی چې احتمال زیات په کې دی چې هغوی مړ شوی ده او د خساراتو کلکه ډېر دی، ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده، دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه، او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوي ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوي ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې هغوی په مرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله د وایي د سرچینو د مقامات چارواکو سیمه ییزو چارواکو یې هغوی هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسیدل لومړنۍ رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله، موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیانو باسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدل دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
دوستانو، احمد حنای شو چې له سیمې په پنشیر کې د مزکی د خویدو د پیښې په اړه حال راکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نامعلوم نیټې به د پاکستان سفارت په وړاندې اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردي هم په کابل کې د دې حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل و او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. له دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې د غسولي کارون سره یو ځای شي تر څو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هر کله وي ته یو شل وره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تورستونه لګي جنگونه کې اینه مغوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ حاضر.
ته چې یو مایوب یې او دا اوس خپل بایسکل سره دی روانې، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام چې ورو ورو خدای ته نور ګوري، قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورو ورو په ځمکه کېږي او راشي د رسول تړون سره یو ځای شي.
نو د سولې لپاره د دغه ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به تر نامعلومه مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل غږ پورته کړي او له افغانانو سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې په کابل کې د سولې فعالانو نن د روسیې د سفارت په وړاندې خپل پرلط پایت ورسو او تر نامعلومه مودې پوري د پاکستان د سفارت په وړاندې اعتراض پایل کړ. خو د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ او یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ مشر وای طالبان باید له رامنځته شویو فرصتونو استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کینی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علما او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځم به پورس په غونډه کې لیا د پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغه غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علما وروسته پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسیدو لپاره خوشبینه کړې دي. دوی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
طالبانو مشخ کو چې طالبان وړونو مشت چې نماینده غان خفل ولست تاسی مراجعه وک راسی بیلون افغانی سولو کشینی په دې وطن کې موږ در هر ولایت ته چم تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سولو کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هر کله وای او درس یې ستای سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروایي وبللې. په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام د ټولو اصول او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنکړي. په دغې غونډه کې د څلور درشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه، خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېرونې په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیت پلاوی وټاکي، خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هر کلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوای عمومي جهان اسلام مصر
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومي مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتي اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی. ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ تر ډیره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د دوی وینا په کم کې اختر کې درې ورځې اوربند وښوده چې که د جنگ کې لخوا به وغواړي کولی شي یو بل سره په خبرو د هیواد ته سوله راولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پیل شوی نظامی عملیات پای ته رسیدلی، خو خلک له حکومت غواړي چې یا ورته د ملي اردو او نورو ځواکونو پوستې جوړ کړي او یا هم ورته سیمه ییز پولیس منظور کړي څو دوی د خپل کلی کور ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له رهلان وري اورو.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره کې د تیرې جمعې په ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ پوځي عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو چې د یک شنبې ماښام پورې دوام وکړ بې له کومې نښتې او مقاومت پای ته ورسېدل. افغان ځواکونه د کرچندو تر سیمې وړاندې لاړل، خو د سیمې اوسېدونکي وایي کله چې حکومتي قواوو په کوم ځای کې عملیات کړي ډېر زر له سیمې راوتلي او نیول شوي ځایونه یې بېرته وسلوالو مخالفینو ته پرېښي دي. د مزار دری وسیدون کی همکار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک حکومت ورته د ملي اردو، ملي پولیسو او عام نظم پولیسو پوستې نشي جوړولې، نو باید د محلي پولیسو تشکیل ورته منظور کړي څو ولسونه په ډاډه زړه په خپل کورونو کې ژوند وکړي.
باید د محلي پولیسو کنډک مونږ ترا کی چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده، باید دې کې مونږ ته محلي پولیس راکړي او چې ترڅو د قوم نه مونږ یو انسان یو طبي حق لري، مونږ ژوند حق لرو چې ژوند تیر کړو.
د یادې ولسوالۍ ولسوال محمد ولی خدام هم وایي چې له مزار درې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه راوتلي، دوی هم د ولایت مقام ته د محلي پولیسو په اړه د خلکو غوښتنې په لیکلې بڼه لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړی شوی دی چې په مزار دره کې د امنیت ټینګښت لپاره ښه پلانونه لري. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پوستې جوړ کړي.
هلته موږ بزونه ایجادوو، پوستې ایجادوو او دا مشکل به انشاءالله رفع کړي او دا ماتم دغه ستونزې رسېدلې دي. دا تشویشونه نورګل ولس لري او عام دی، د څوکۍ ولس د ډیوګل په استقامت لري، دا ماته رسېدلې دي او په دې برخه کې به انشاءالله لازم اجرات کوو.
چارواکي او خلک وایي په کونړ کې اوس مهال شاوخوا 3000 محلي پولیس موجود دي چې ورسره امنیت ښه شوی او کچیرته په لري پرتو درو او سیمو کې هم سیمه ایز پولیس په کار پیل وکړي نو هلته به هم د هوارو ساحو په څیر ناامني راکمه او د حکومت واک به تر لري ساحو ورسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په شمال زون کې د روانو نامنیو لامل په بلخ کې د وزګاری د کچې زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د دې کمیسون مشر سید محمد سامی وایي له یو لوري حکومت نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او له بل لوري نامنی سبب شوی چې پانګونې مخه ډب شي چې له امله یې په بلخ کې بیکاري زیاته شوې. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د بیکاری کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې مناسبې برنامې پلي کړي او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکي نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړي چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی پاړه وایي
دولت هم د پنځه تک برنامه خېل دقیق پښته باشه برای ایجاد مشاغل و موجودیت ناامنی ها، جنگ ها، حملات تروریستی. این هم سبب شده که میزان سرمایه گذاری ها به حد اقل ترسه.
په همدې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګار دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پورې کړي. غلام علي د مزار شریف کار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لیسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي خو په دولتي ادارو کې د فساد د حاکمیت او ځوانانو ته د کارموندنې د زمینې نشتون له امله وزګار او بې سرنوخته دی. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیکاری ازاد گذشته بخی، خودم لیسانس هستم بیکار، دو سال است که من بیکار هستم. دوستای دارم که تو حدیث بیکاری یا پودری میشن یا دوز پنتون فارغ میشه ماستر اما بیکار. از دولت همین تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کنه.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدون کیده، هغه هم لوړ تستونز سر ټکوي. فیصل وایي چې په خصوصي سکتور کې د کار زمينه لږ مساعده ده خو هلته هم هغه کسان کار مومي چې د محلي دولت لا چارواکو سره اړیکه ولري او دولتي بستونه هم په پیسو پلورل کیږي. فیصل په بلخ کې زیاتیدونکو وزګرۍ پاړه وویل:
شهر مزار کار نیست، جوان ها همه بیکار هستند، باید تمام پروژه های خصوصی که فعلا کار دارند در بست دولتی. اینجا فامیل پاکستانی ها کار میکنند، دیگر مردم ها کار میکنند، پروژه های خصوصی دارند، در جوان ها کار نمیرسند. دو ماه شده بیکار هستند، سر چوک میرم، اینجا هم گرمی هست، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرم، این تو زمینه کار مساید نیم.
پام دی حل که ده بخت کار او تورنیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه ده وزگره ده کچه زیادوال ایتایی ده بی خواهی چه پا حد سکی دی چه دیر جر گنش بیر باسواده ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د یاد ریاست مشر متی الله متین ازي رادیو ته وویل چې په روان کال کې 1300 کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده. هغه په دې اړه وویل
تا فعلا ما حداقل 1800 نفر به ادارات دولتی و به بعضی فکتورهای خصوصی و سایر بخش ها ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوس در اینجا زندگی میکنند و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې هم زرګونه ځوانان د کار زمینې د نشتون له امله ځورېږي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نونډلې سلګونه غړي نیولې دي. دا کسان د پاکستان تر عامو انتخاباتو یوه اونۍ مخکې په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي. په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د پاکستان یو پولیس چارواکی چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي وویل د دې ترڅنګ چې د مسلم لیگ نون تر سلو زیات کارکونکي او غړي نیول شوي، دوی ته امر شوی دی چې په خپلو سیمو کې د نواز شریف د مسلم لیگ فعالان د دې لپاره ونیسي چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند خلاف دا ځپونکې اقدامات په داسې وخت کې پیل شوي چې د دغه ګوند مشران د پاکستان پوځ د هیواد د بې ثباته کولو لپاره پر هلو ځلو تورنوي او د ګون مؤسس نواز شریف ژر پاکستان ته ستنیشي. محکمې نواز شریف په 10 کال بند محکوم کړی دی. د مسلم لیگ نون ډلې مطبوعاتي مسؤل محمد مهدی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه ګون شاوخوا 1500 غړي دیول شوي او د ځینو مسلم لیگیانو کورونو ته پولیس نه نوتی دي. د پاکستان د سنا جرګې غړي او د مسلم لیگ نون یو مشر سناتور مشاهد حسین د نیونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
سناتور چودری تنویر
فرام پنڈی. په پنڈی کې سناتور چودری تنویر په اسلام آباد او راول پنڈی کې 240 مسلم لیگیان په لاهور کې تر اوسه پورې 150 تنه او سلګونه نور د پنجاب په نورو برخو کې نیول شوي دي. د دغه ګوند غړي وایي حکومت غواړي په دې وسیله د نواز شریف تر راتګ په مهال د هغه خلاف د محکمې د پریکړې پر ضد دوی له اعتراضونو راوګرځوي. په پاکستان کې د احتساب محکمې تیرونه نواز شریف د لندن په مرکز کې د قیمتي اپارتمانونو درانه ولو او په فساد کې د لاس لرلو په تور په 10 کال بند محکوم کړ. نواز شریف ویلي چې محکمې د دې خلاف په سیاسي انګیزه دا پریکړه کړې ده. د همدارس د پاکستان پوځي استخباراتي اداره ISI تورنه کړي چې د ګوند پر کاندیدانو فشار راوړي چې خپل وفاداری بدل کړي او د روان جولای د 6 نیټې په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ودرېږي. د پاکستان پوځ چې د دغه هیواد د عمر په نیمایي دوره کې واک په لاس کې لرلی او په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف حکومت په کودتا وپرځاو، د نوموړي د ګوند په ځپلو کې لاس لرل ردوي.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشانو لراتلونکي لیدنې هرکلی کړي. سفیول استانګزی په اړه رپورت لري.
د بریتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د بریتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې، خو بیا هم د بریتانیا صدر اعظم تھریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا می پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا می د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یوه هیله بخونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی 4 ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا می ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي، موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. می چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ادو بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال 2 سلنو څلور سلنو ته ورسوي. ناتو که څه هم په خپل مینس کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري، خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خلو دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي، ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناتو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډاډه وکړه. د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ وویل ناتو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناتو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. زه درنه د نن ورځې لپاره اجازه غواړم. زما بل همکاره فرشته نگاه په استودیو کې ده.